از میر احمد صافی همکار ما در بخش تکنیک. حالا ساعت دقیقاً 8 صبح وقت افغانستان شد و اسمت ساروان را در استدیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
مننه نهیمی صاحب، ستره مشه قدر منو آوردون که تاسته سلامون آورندی کم. د خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په کابل کې د سولې د بهیر په اړه د یوې غونډې د جوړېدو او په بادغیس کې د وروستیو نښتو په باب تفصیل در اورو. همداراز دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه. په کابل کې نن د سولې پر بهیر خبري کیږي. د بادغیس والی وایي بالا مرغاب د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته نه دی لوېدلې. ملګري ملتونه وایي راتلونکي اونۍ د لیبیا پر وضعیت غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د موقت حکومت د جوړیدو په اړه د صدر اعظم عمران خان له تازه څرګندونو وروسته پرون شنبه په کابل کې د پاکستان د سفارت یو جګ پوړی ډیپلومات احضار کړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ پېښور ته نږدې په جمرود کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړیدو په اړه د خپلو مخکنیو څرګندونو دفاع وکړه او ویل چې دا یې افغانانو ته ورورګلوي مشوره وه. تر دې وړاندې د مارچ د میاشتې وروستیو کې عمران خان په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی و چې د افغانستان له غبرګون سره مخامخ شوی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی صبغت احمدي پرون شنبه وویل چې د عمران خان پر څرګندونو بیا خپل اعتراض څرګندوي. احمدي وویل چې د عمران خان څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. په کابل کې به نن شنبه د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وشي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی آزادي رادیو ته وویل چې په نننۍ غونډه کې به د خلیلزاد او طالبانو د سیاسي استازو د روانې غونډې په اړه خبري وشي. داوودزی همداراز وویل د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره د دولتي پلاوي پر جوړولو هم خبري کیږي.
مهمه خبر خو به د قطر احتمالي غونډې او کاهیان وشي، یعنی 14، 15، 14 نو لست به څوک جوړي، ګډونوال به څوک، د طالبانو د خوا به څوک، د کابل یا د افغانستان د اړخه به څوک.
طالبانو ویلي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې نه کوي. د بادغیس والی وایي چې ابکمري او بالامرغاب ولسوالۍ د حکومت په لاس کې دي. په ولسي جرګه کې د بادغیس استازي ضیاءالدین اکازي پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د بالامرغاب د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ ودانۍ نیولې دي. رسنیو د ابکمري ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړی وو، خو عبدالغفور ملکزي ازادي راډیو ته وویل چې بالامرغاب ته اضافي ځواکونه استول شوي، خو په ابکمري کې هیڅ خبره نشته. ځای وای چې کورنی او بهرنی طالبان چې شمیرې تر زرو زیات دی، د بالامرغاب د نیولو هڅې کوي. اجرایی ریاست وایي چې د افغانستان د سوداګرو یوه ډله به اردن ته لاړه شي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خبره شوه، ویل شوي چې د دې سفر هدف د افغانستان او اردن د تجارتي اړیکو د پراختیا پر لارو چارو غور دی. په خبر پاڼه کې دغه راز راغلي چې اجرایی رئیس پرون د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره وکتل. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. په فرانسې کې هغو اعتراض کوونکو چې ژیړ واسکټونه اغوندي بیا مظاهره وکړه. زرګونه کسان پرون د اپریل پرون شنبه د فرانسې د پلازمینې پاریس لارو ته راووتل. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د اعتراضونو د کنټرول ځانګړو پولیسو یو شمېر کسان ونیول او پر اعتراض کوونکو یې اوښکې بهیونکي ګاز هم استعمال کړل. په فرانسه کې دا اعتراضونه د نومبر له میاشتې راهیسې کیږي. اعتراض کوونکي له حکومته د تیلو د نرخ او مالیې د کمولو او د مامورینو د معاشونو د زیاتولو غوښتنه لري. ملګری ملتونه وایي چې راتلونکې اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړیږي. د دې نړیوالې ادارې پرون شنبه وویل چې په دې غونډه کې به په لیبیا کې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر امکان خبرې وشي. راپورونه وایي چې لیبیا د کورنۍ جګړې تر بریده رسېدلې ده. په ترابلس کې اداره د ملګرو ملتو په ملاتړ جوړه شوې او نړیوال ملاتړ لري. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي غسان سلامه د لیبیا د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. په امنیت شورا کې د جرمني استازي کریستوفر هسکن په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې دا شورا وویل چې د شورا غړیو ترابلس ته نږدې د پوځي فعالیتونو له امله جدي اندېښنه څرګنده کړې ده.
The members of the Security Council expressed
د امنیت شورا غړیو پر پوځي فعالیتونو ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. وسلوال کړکېچ د لیبیا ثبات د ملګرو ملتو لپاره د منځګړتوب او هلته د هر اړخیز سیاسي حل امکان له ګواښ سره مخامخ کوي. جرمنی د میاشت امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بهرنیو هیوادونو ته پرون خبرداری ورکړ چې په لیبیا کې د لاسوهنه نه کوي. زمو شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. زمو شته وی پانی پټره ازادي رادیو .com. په کابل کې نن د سولې پر بهیر خبرې کیږي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس وایي
موږ د خوا ترجیح خدا ده چې د قطر ناسته د لوی جرګې نه پس وشي، خو د کیانو ترجیح خامخا په هغې کې د سندهغوی مذاکرات همدې ته ماتل دي. دغه بل دور
د بادغیس والی ټینګار کوي چې د مرغاب ولسوالي په هیڅ صورت سقوط ته نه پرېږدي.
اخر تر هغه پورې باید موږ مقاومت دې کوو چې موږ سقوط ته پرېنږدو، چې د سقوط چې دلته پر قوتونه درکو کړل څومره موږ تلفات هم ورکو ولې نه پرېږدو.
لوی څارنوالۍ د یوې وژل شوې ماشومې مهسا د قتل دوسیه سترې محکمې ته وسپارله. په هلمند کې یو شمېر خلکو په یوه غونډه کې د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو غوښتنه وکړه. په کونړ کې د طالبانو او داعش د جګړې له کبله بې ځایه شوي خلک وایي.
موږ د دې جنگ له وجې را بې ځای شوي، کورونه هر څه هلته پاتې شوي دي. ډکه موږ غواړو دا چې زموږ جګړې ته دولت عملیت وکړي او زموږ صاحبې ته امن شي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د دې خبرونې دوهمه نیمایي مو تاندې څانګې او حقیقت څه دی اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. په کابل کې بنان د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد هم په کابل کې دی. خلیل زاد پرون له پاکستان څخه افغانستان ته بیرته ستون شو. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی وایي چې په نننی غونډه کې به د خلیل زاد او طالبانو د سیاسي استازو د رواني غونډې په اړه بحث وشي. د دې موضوع تفصیل د فرشتې جلال زی پر راپور کې واوري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی وایي چې نن په قطر کې تر رواني غونډې په اړه په کابل کې خبري کیږي. شاغلی داودزی پرون مخصوصه ازادي رادیو ته ویل چې د قطر د راتلونکي غونډې د وخت په اړه به هم پریکړه وشي.
موږ د خوا ترجیح خدا ده چې د قطر ناسته د لوی جرګې نه پس وشي، چې د لوی جرګې کې د افغانستان د خلکو نظریات راټول شي او یو واحد نظر باندې بیلار شي. خو د امریکایانو ترجیح خامخا په هغې کې د چونداغوی مذاکرات هم دې ته ماتل دي. دغه بل دور
د افغانستان حکومت وایي چې د اپریل په 9 نیټه به مشورتي لویه جرګه وشي. د رپورټونو پر اساس د قطر په پلازمینه دوها کې غونډه د اپریل د میاشتې په نیمایي کې پلان شوې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد هم په کابل کې نن پر دې مسله خبرې وکړي. خلیزاد پرون له اسلام آباد کابل ته ستون شو. هغه پر ټوټر د پاکستان له حکومت مننه کړې چې په افغانستان کې د سولې د هڅو سره مرسته کړې ده. ما له پاکستان مننه وکړه چې بیا یې دا ټینګار کړی چې یوازې افغانان به د خپل راتلونکو پریکړې کوي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر وویل چې له افغانستانه به یو لوی پلاوی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي استازو سره د خبرو لپاره ولاړ شي. داوودزی وویل چې د دې پلاوي ترکیب لا نه دی معلوم. د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر همداراز وویل چې په کابل کې ټول سیاسي خواوې سوله غواړي، خو پر جزئیاتو ځینې اختلافونه شته.
په دې باندې مختلف نظر په مجالسو کې ما واورېده چې ولې ټول تمرکز په قطر کې د طالبانو د امریکایانو خبرې په قطر کې، اوس د بیا د افغانانو ترمنځ خبرې په قطر کې، کېدای شي نور ملکونه په منطقه کې حساس شي، هغوی مختلف نظر ولري، باید محدود نشو د یو نقطې پورې، د یو آدرس پورې، باید مختلفو ملکونو کې دا غونډې وشي پرله پسې. نو دا سي اختلافات و.
محمد عمر داوودزی ویل چې په اوس وخت کې دوی هڅه کوي چې د سولې په اړه په کور اجماع رامنځته شي.
تاکل شوې ده چې نن په کابل کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وشي. په دې اړه مو راپور واوریدو. په هلمند کې هم یو شمېر خلکو په یو غونډه کې د سولې د حلو ځلو ملاتړ کړی دی. د هلمند اوسیدونکو وایي اتلس کاله کېږي چې جګړې ځپلې، خو د سولې په خبرو کې څنګ ته پرېښودل شوي دي. په دې اړه د خلکو یو لویه غونډه جوړه شوې وه او د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د کېدونکو خبرو ملاتړ وکړ. دوی پر حکومت ځینې نیوکې هم وکړې. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای راپور واوري.
د سلګونو خلکو په دې غونډه کې د سولې دروانو هڅو د ملاتړ ترڅنګ غوښتنه وسول چې ژر تر ژره حکومت او طالبان په خپل منځ کې د مخامخ خبرو لپاره سره کښینی. ویناوال ول دوی فکر کوي چې د سولې پروانو هڅو کې د هلمند د خلکو ترڅنګ د جنوب غرب حوزې د مشران رول نادیده نیول شوی. کته هم د سولې په اړه د هر ډول خبرو څخه د ملاتړ په تړاو د هلمند د خلکو د لومړی غونډه او ناستنه ده، خو د کومي مشران څخه عبدالستار او عبدالحد معصومی ول د ولسمشر سره د قومونو او بلابیلو پرګنو د غونډو ترڅنګ په مشورتي لوی جرګه کې چې دروان مریض کال د سوریا غوي د میشته پر نوښته مبکیږي د ګډون زیاته ونده غاړي.
هم ټولینو په جان باندې نه کېږي، په یو کورم سره مړي ورکړي، د شیدانی ورکړي، د شیدانی ورکړي، د سپور کې نهسته. په یو ماجه کې مدري جنازې دې دي چې د یو پارا وشي، د بل دابو د پارا وشي، بل دابو د پارا وشي، د ادریس اوریجنال ته په یو ورځ پاتې ته ورغلی سره خبر هم نه، په یو وخت کې هم نه، له وخت ته امره د بل وخت ته امره دا لا غمن ول ولا بلا دا ولې نشرې چیزې دا باید په هلمند چې تر هر ولایت فوکس د سولې ذات واچي، رهبری مقامات، دولتي مقامات، د دولت زمامداران. واقعا جنوبی غرب حوزه چې هغه تاریخ ساز حوزه ده، هغه هیواد ساز حوزه ده، او هغه ته توجه او پاملرنه نه درسره.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت د طالبانو سره د خبرو لپاره چې راتلونکي میلادي میاشت کې به د قطر په مرکز دوحه کې کیږي، په ملي سطح د ګوندونو د مسؤلینو او سیاسي مشرانو ترڅنګ د ولس استازو، ځوانانو، مدني فعالینو او بلابیلو پرګنو سره د مشورو لړۍ پیل کړې ده. افغان حکومت د طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ ترمنځ کولو په اړه له خلکو د مشورې غوښتنې لپاره د سور په 19مه لوی مشورتي جرګه هم رابللې ده. پلشکرګه کې د مدني ټولنو د امژغې په مرکز کې راټولوسو خلکو د سولې په تړاو د خبرو ترڅنګ د نامنوي د زیاتېدلو سره سره د بیکاری د زیاتوالي او اساسي پروژو د ځنډیدلو لامل پر مرکزی حکومت نیوکه وکړي. دوی اوس د سولې د خبرو پر مهال او تر غوروسته د جنوب غرب حوزې د ولایتونو په خاص ډول هلمند بیا رغونې او ثبات په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د مدني فعالینو څخه عبدالحق واکمن او نظر محمد رودیول د سولې د خبرو سره هم زمانه باید ټولو چارو ته پاملرنه وسی.
دلته د حکومت دا فکر نه کوي چې ولې دلته ځوانان نورسته راویش ځوانان سره چې حق وغواړي، موږ په زابل کې میدان هوایي غواړو. دا د جنوبي غرب مشکلات په کندهار کې همچنان امنیت باید هلته راسي، په هلمند کې باید دلته زیربنایي پروژې پلیسي،
او د دې ترڅنګ د اداري فساد له منځه وړلو لپاره چې واقعا هغه ناوړه فجداره چې نن یې ملت او دولت سره لیلي کړی دی، زموږ ډېر فوکس به انشاء الله زموږ دغه به فراغې.
د هلمند خلک وایي پایدار او باثبات سول غواړي چې په ترس کې روانې ټولې ناخوالې په خاص ډول اداري فساد ورکسي، او هغه کورنۍ ته چې په تیرو اتلو سکلونو کې په دواړو غاړو کې زیانونه لیدلې دي، د آرام او هوسا ژوند زمینه برابر شي. نو دلته د ازادي راډیو هلمند
اوس په وګورو چې زموږ اوریدونکو په خپلو راستولو پیغامونو کې د سولې د حلولو په اړه څه لیکلي دي. حبیب عمر عمری د هلمند له ګرمسیر لیکي چې د ولایتونو او ولسوالیو څخه باید د کابل د سولې مشورتي غونډې ته د هیواد لپاره ژمن کسان انتخاب شي. د کندهار ولایت له پنځمې ناحیې څخه یو اوریدونکي متاسفانه چې نومې نه دی لیکلی لیکلي دي چې د قطر راتلونکي غونډې ته باید د افغان حکومت استازي ولاړ شي او طالبان باید د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر څخه لیکي باید د اوربند په اړه بحث وشي. د قطر غونډې کی د هلمند له ولایت څخه البته له مارجی ولسوالۍ څخه نیکمل لیکي د هلمند په ولایت کې د لوی جرګې لپاره د اساسو پټاکلو کې د ولسوالۍ او ولسونو ترمنځ د مور او میرې چلن شوی دی چې ولسونه یې خپه کړي دي. کریم شهیدا د غزنی له بقور څخه لیکي موږ د جنگ په هغو لمبو کې سوځیږو چې خوراک افغانان او ګټې نورو ته رسیږي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
آیا د بادغیس بالامرغاب ولسوالي وسلوالو طالبانو نیولې ده؟ د بادغیس د والی ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د امنیت قمندانۍ له ودانۍ په تاکتیکي ډول وتلی دي. په ولسی جرګه کې د بادغیس یو استاذ ضیاءالدین اکازی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ او امنی قمندانۍ دواړه ودانۍ نیولې دي. د بادغیس والی ازادي راډیو ته وایي چې ولسوالۍ سقوط نه ده او تازه دم ځواکونه د ولسوالۍ ته استول شوي دي. په بالامرغاب کې وضعیت څنګه دی؟ فرشته جلال زی په دې اړه د بادغیس له والی سره مرکه کړې ده او لومړی د بادغیس له والی عبدالغفور ملک زی څخه همدا پوښتنه کړې.
که داسې مونږ فکر وکړو چې 130 کیلومتره زموږ د قلاینو نه لرې دی، جغرافیه موقعیت د ترکمنستان سره 153 کیلومتره سرحد لري. دا یو سیاسي معامله هم ده، ډیپلوماټیک مسله هم ده. باید د دې لپاره مونږ باید اخر تر حده پورې باید مونږ مقاومت دې کوو چې مونږ سقوط ته پرېنږدو، چې د سقوط چې دلته پر قوتونه درکو کړو، هر څومره مونږ تلفات هم ورکو ولې نه پرېږدو. دلته ډېر زیات خپل د بالامرغاب طالبان دومره نه لري چې مثلا دلته مقابله دولت سره وکړي. دلته بیرونی طالبان راغلي، د ولایتونو نه راغلي دي، د بیرون طالبان هم راغلي. چشمیان پکې دي، د غم پکې دي، ازبکان هم پکې دي. کمانډو ترینینګ سره فورزم کمانډوان هم څه دي، دو دي مثلا د غد قطع خاص دي، پولیس دي، دي ټول مشترک هم پراته دي. او ولې یو منطقه چې موږ خپله خوشې کړله هغه ډېر زیات خراب و. داسې منطقه زموږ ډېره یو زوړ غوندې کور پخوانی، هغې کې قومنداني جوړه کړې وه. قومنداني موږ ویل چې وباسې د دې نظرونه ده، موږ پخوانه هم ایستله. ولې دلته چې اسې پذیري شته چې د اوس هم ایستله، د کنډکټر نږدې کړل ورسره، د مغوی سره د حمایت د لاندې باید اوسي چې پولیسي محلي دی. مثلا دوی بالامرغاب ته لاړل، ماوی وزیر دفاع سره خپله بالامرغاب ته تللم، د سانه مې نږدې نه وکتل.
والي صاحب محترم، دلته خو ازادي راډیو خبریالان وایي په بالامرغاب کې پولیس معاصره و، اردو معاصره و، ویلي دي چې ملي دفاع وزارت سم نه وایي چې هلته اضافي قوتونه رسیدلي. نو تاسو دا ټول خبرې ردوي؟ یعنی داسې شی نشته چې
نه کورنۍ معاصره هلته نشته، کورنۍ سره کار نشته. د چا د هغې چې د چا کور معاصره دی، څوک نه دی هلته. محلي خلک د محلي خلکو کې به دا مسایل به پکې نشته چې څوک دغه کې راغلو. د پولیسو د پاره چې هلته دغه و، یو سل شل کسان شاوخوا کې زموږ پولیسو چې همدې قومندانۍ کې و ما وویل که نه، نو دا لږ زره دغه تهدید لاندې شته، جدي تهدید لاندې و. نو د دې تهدید په خاطر باندې مونږ دا دغه وکړه چې زموږ یو څلور نفر پکې زخمیان شوي وو. دا کسان هم راوستل، د ماسترې هم خلاص کړي دي. هېڅ او زما آواز به واوري ټول. زه اطمینان در کوم درته چې خپل په مسؤلیت باندې پوهیم چې حتی تر هغه اشپز پورې ورته پرېښی نه دی، د نږدې د کنډک سره.
د بالامرغاب ولسوالۍ د وضعیت په اړه د بادغیس د والي عبدالغفور ملکزي څرګندونې مو واورېدې. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه اورېدای شي. د کونړ له چپی درې څخه کډه شوی کورنۍ له حکومت غواړي چې په سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره عملیات وکړي څو دوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ چپی درې کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ د شپاړسم ورځ ده چې حالات ترنګلی دي. شاوخوا درې نیم زره کورنیو د جګړې پیل کېدو له ویرې خپلې مینې پریښي او نن سبا د یو او بل کره د ژوند شپې ورځې تیروي. له چپی درې راکډه شو باندې د حکومت او مرستندوی ټولنو لخوا د مرستو ویش دوام لري. په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید ساپی د شنبې په ورځ کډوالو ته د ویشل کېدونکو مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو له سو پامل سر د دبليو پی مو سه ادارې له خوا مرسته شوې ده یو سلو اتیش وز د یونیسار د خوا نه په مرکز کې مرسته وشول همدارنګ ته څوار له سو کورنۍ سره د ایم سی دو مو سه له خوا کومک شوې ده نور کومکونه روان دي ساحه ته دا کډوال چې زیاتره امنیت چپ ادارې ول سوالي امنیتی ساحه ته مرکز ته او هته شپږو سو پامل چې د ننګرهار ته تللی
راکړه شوی کسان که څه هم چې د مرستو په ترلاسه کولو خوختي خو غوښتنه یې دا ده چې دوی ته دې بیرته خپلو کورونو ته د تګ زمینه برابره کړی شي. حنیف الله او روح الله وایي
اوس مسه کمفر کومک وشه د ستنو کومک راسه صابون نور شانګي اسو دې کومک راسه وشه او انشاء الله دې خوشاله نور مرسته سم کومک وشه موږ هرته موږ خوشاله کوم چې موږ امنیت راشه موږ به خپل کورونو ته راشه خپل کور کې اوسي ګو نو امره تو شي د امنیت راځي او صلح مو شیم د امنیت راځي
امي خلافت له خوانه د امر اسلامي خوانه جنگ روانو موږ دې جنگ له وجه رابيزه شيو کورنا هر څلانل د پاتې شوی ډړه ډیره مننه کوم د حکومت د هغونه چې موږ سره مرسته وکړي او ان شاء الله نور امنات نه نکړي چې مرسته موږ دوام لري چې د حالت موږ پیدا شي موږ خپل کلی حاضر شي ریږي موږ غواړو دا چې موږ ځکه به دولت عملیت وکړي او زموږ صاحبې تامن شي او موږ خپل کورن تلل شي د دولت ساز موږ هیله ادم غوښتنه
د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار به وایي چې په چپ دره کې عملیت پیل کړي او دغه عملیاتو ته به شدت ورکړي څو خلکو ته بیرته خپل کورونو ته د تګ لار برابر شي
ډیر فوکس به مو بیرته په عملیاتو باندې وي چې د تصویري عملیات په لار باندې واشو ګرچې اچول لم دی خو دا پروسه بل تشدید کو تر څو د دې لپاره بیرته زمينه د بازګشت مسایله
د وری یعنی روانې میشتې په دوهم او دریم ورځ په چپ دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ سختې جګړې وشوې چې په نتیجه کې دواړو خواو ته د مرګ ژوبل رسیدو ترڅنګ درې تنه ولسی وګړي هم وژل شول او شاوخوا درې نیم زره کورنۍ له خپلو کورونو نورو ځایونو ته کډه شوې اوس هم په چپ دره کې حالات ترنګلي دي
په کونړ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جنگونو له لاسه ګڼ شمېر خلک بې ځایه شوي دي خو په یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلونو ډېرې کورنۍ مجبوره کړي دي چې خپلې مینې پرېږدي په دغو ولایتونو کې یو هم بلخ دی په بلخ کې سیلاب ځپلي وایي چې د وروستیو سیلونو له امله یې کورونه او کروندې له منځه تللي او تر دې دمه ورسره مرستې هم نه دي شوي د بلخ ولایت د خلم دهدادي او چمتال ولسوالیو اوسیدونکو چې حکومت دې ورته ژر تر ژره مرستې ورسوي له بلخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راپور واوري
وروسته یې سیلابونو په بلخ کې 15 تنه وژلې او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي چمتال او دهدادي د بلخ له هغو ولسوالیو څخه دي چې تر ټولو زیات خلک پکې زیانمن شوي دي د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د سیلابونو د پراخو جړیو سربیره بیا هم دوی هیڅ ډول بشر دوستانه مرستې نه دي ترلاسه کړي او غواړي چې د چمتال ولسوالۍ په بارګای افغانیا سیمه کې د سیلابونو د مخنیوي په خاطر استنادي دیوار جوړ شي د چمتال ولسوالۍ د بارګای افغانیا سیمه د شورا مشر عبدالر شید ازری رادیو ته داسې وویل
سیل به بیا د سیل زیات وو چې وینځه مخنیوي نه کړي یعنی په سلو کې نیوی پیساده 15 نیوی پیساده کښ ته پاکی زله بینه وړي د دوه درې ورځې زکات پورته غلن چې څوک ما نارا نه وړي نو موږ حکومت دغه غواړو چې د استنادي دیوال تقریبا 2 کیلو 2.5 کیلومتر 3 کیلومتر د استنادي دیوال وول چې
د چمتال ولسوالۍ خلک وایي چې تیر کال وچکالۍ وځپله او په روان کال کې د شدیدو سیلابونو او طوفانونو له لاسه یې کروندې او کښت له منځه تللی دی د بلخ د حکومتي ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې کابو 4000 کورنۍ په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له وجې زیانمنې شوي چې یا یې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او یا هم ورته حاسب رسېدلی دی د دهدادي ولسوالۍ د نوآباد کلی اوسیدونکي وایي چې د سیلابونو راوتلو د هغوی د استوګنې کورونه ویجاړ کړي او هم یې ورته مالی زیانونه اړولې دي خو تر دمه هیڅ یو دولتي او یا هم غیر حکومتي بنسټ ورته مرسته نه ده کړې دوی د سرپناه له نشتون شکایت کوي د دهدادي ولسوالۍ اوسیدونکي احمد چای پاړه وایي
دهدادي کې دلته ډېر خلک سیلونه وړې دي کورونه وړاند کړي ډېری کورونه وړاند کړي دي سرپنا څوک نه لري هغه څوک چې کورونه وران شوي ډېری خپلو خپلوانو کره اوسیږي
د بلخ ولایت د سکتوري څانګې مشر زبیح الله اختری وایي چې دوی د زیانمن شویو کورنیو په اړه سروې پیل کړې ده او په پام کې ده چې اړو کسانو ته ضروري مرستې ترسره شي
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
اوس به هم اجمل اندر ته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د فارین پالیسی خبرونې په یوه لیکنه کې ویلي چې امریکا په افغانستان او عراق کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر کموي. دا خبرونه وایي ځینو امریکایي چارواکو ورته ویلي د ولسمشر ټرمپ اداره د هغه پراخو هڅو په لړ کې چې غواړي متحده ایالات د خپلې 13 کلنې او ډیر لګښت جګړې څخه لرې کړي په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت په کمولو غور کوي. فارین پالیسی په خپل دی ریپورت کې د درې داسې امریکایي چارواکو په حواله چې په دې اړه لباسونو خبر دی ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې لپاره چمتووالی نیسي چې په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر نمایي راکم کړي. خبرونه په عراق کې هم د امریکایي ډیپلوماټانو د شمیر کمولو ته اشاره کوي او د افغانستان په اړه زیاتوي. په افغانستان کې د امریکایي ډیپلوماټانو د شمیر په کمولو د سلام مشورې په داسې وخت کې روان دي چې امریکا او طالبانو خپلو کې د سولې خبرې پیل کړي او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي ارزونه هم دوام لري. فارین پالیسی وی په افغانستان او عراق کې د امریکا له پوځي مداخلي وروسته په کابل او بغداد کې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریتونه د نړۍ په کچه په لویو او ګرانبیا ماموریتونو بدل شول. په راپور کې د امریکا د ملي رادیو لخوا یو رسوا شوی سند ته اشاره شوی چې په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا دی او پکې په دې سفارت کې ډیپلوماټیک ماموریت ډیر ستر بلل شوی. د خبرونې په وینا په دې سند کې ټینګار شوی چې د دې ماموریت د اندازې په اړه دی یو جامع ارزونه وشي. په سند کې دا نه ده پډاګه شوی چې په کوم شمیر ډیپلوماټان باید کم شي. خبرونه وایي په کابل او بغداد کې د امریکا لوی ډیپلوماټیک ماموریتونه د نړۍ په نورو برخو کې د امریکا د سفارتونو سره په مقایسه د امریکا د دولت غیر متناسبه بودیجه لګوي او ډیر پرسونلي بوخت ساتلې. د لیکنې په باور ځینې امریکایي ډیپلوماټان په دې باور دي چې دا سرچینې باید په نورو ځایونو کې وکارول شي. فارین پالیسی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ولورپوړي چارواکي لخلي چې نوم نه دی یاد شوی وایي موږ له افریقا څخه تل دا ورو چې موږ دغلت د هغو چینایي ډیپلوماټانو په پرتله چې په اقتصادي او نورو مسلو کار کوي ډیر کم او د هغو د سلورو یا پنځو په وړاندې یو ډیپلوماټ لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د سولې د هڅو د تیزولو لپاره سیمې ته په یو بل سفر بوخت دی، ګڼو نورو نړیوالو رسنیو بیا په افغانستان کې پر حکومتي اهدافو د وسلوالو طالبانو پر وروستیو پراخو بریدونو او جګړو لیکنې کړې. د رسنیو د یو شمېر افغانانو هغه اندېښنې منعکسې کړې چې د زیاتېدونکې تاوتریخوالي له کبله یې لري او همدې تاوتریخوالي د سولې په وروستیو هڅو شکمن کړي دي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي غسان سلامه د لیبیا په وضعیت جدي اندیشنه شي. ملګرو ملتونه وایي چې راتلونکي اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړی شي. د لیبیا د وضعیت په اړه نور جزئیات فرشته جلال وړاندې کوي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي غسان سلامه ویلي چې د هیله لري چې په لیبیا کې به کړکیچ کم او د انتخاباتو په اړه د خبرو لپاره کانفرنس جوړ شي. دا کانفرنس د لیبیا په جنوبی شهر غدامسکی پلان شوی دی. په غونډه کې به خبرې وشي چې په لیبیا کې انتخابات د رقیبو ډلو ترمنځ کړکیچ کمولای شي کنه. غسان سلامه په ترابلس کې خبریالان ته وویل موږ پوهیږو چې په داسې سخت حالت کې چې جنگ دی انتخابات آسان نه دي، خو موږ یې ترسره کولو ته متعهد یو. ملګري ملتونه انتخابات په لیبیا کې د ثبات ټینګولو یوه لاره ګڼي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د لیبیا د وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. په امنیت شورا کې د جرمني استازي کریستوفر هکسن په نیویارک کې خبریالان ته وویل
members of the security council expressed deep concern at the military
د امنیت شورا غړو ترابلس ته نږدې د پوځي فعالیتونو لامل چې د لیبیا ثبات د ملګرو ملتونو لپاره د منځګړیتوب کولو امکان او په لیبیا کې د هر اړخیز سیاسي حل امکان لګواښ سره مخامخ کوي سخت اندیښنه څرګنده کړې ده. امنیت شورا د لیبیا ملي پوځ چې جنرال هفتر یې مشر دی خبرداري ورکړی او ویلي دی چې د لیبیا ثبات یې له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري په دې میاشت کې جرمني کوي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي د لیبیا په بنغازي ښار کې د جنرال هفتر سره وکتل. انټونیو ګوټرش هڅه وکړه چې پر ترابلس له حمله یې منع کړي او په یو ډول د کورنی جګړې د پیښېدو مخنیوي وکړي. د رپورټونو پر اساس د جنرال هفتر ځواکونو پرون د ترابلس زوړ نړیوال هوایي ډګر ونیو. د اوو ولسونو په نوم ډلې چې په پاریس کې غونډه درلوده جنرال هفتر ته خبرداري ورکړی دی. د دې ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې که د جنرال هفتر ځواکونه په ترابلس کې د حکومت پر ضد پرمختګ ته دوام ورکړي، دوی به یې پر ضد اقدام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په لیبیا کې پر ټولو خواوو غږ کړی چې سوله وکړي. لاوروف همداراز خبرداری ورکړی چې بهرني هیوادونه د شمالي افریقې په دې هیواد کې لاسوهنه ونه کړي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو، ساعت 8:13 دی. د هم د دې ساعت لن خبرونه: د بادغیس والی وایي چې اب کمری او بالامرغاب ولسوالۍ د حکومت په لاس کې دي. په کابل کې به نن شنبه د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وشي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي په نننۍ غونډه کې به د خلیلزاد او طالبانو د سیاسي استازو د راروانې غونډې په اړه بحث وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د صدراعظم عمران خان له تازه څرګندونو وروسته پرون شنبه په کابل کې د پاکستان د سفارت یو جاګپوری ډیپلوماټ احضار کړ. اجرایه ریاست وایي چې د افغانستان د سوداګرو یوه ډله به اردن ته لاړه شي. په فرانسه کې هغو اعتراض کوونکو چې ژیړ واسکټونه اغوندي بیا مظاهره وکړه. ملګري ملتونه وایي چې راتلونکې اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړېږي. د آزادی رادیو د روانې خبرونې په دوام کې دوونیز پروګرامونه لرو. حقیقت سره خو لومړی تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې ولې د کورنۍ مشران ماشومان او ځوانان وهي او یې له کوره شړي.
ټول شپه زنجیر باندې تړلی وي، مو پکې قلپې چولای و.
د دې کار پایلې څه کیږي؟
نو دا چې روغې دغه خونه یو څه نشایي توکي ځان روږدی کړی دی.
او د ځوانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره خپل ځوانان او کورنۍ څه کولی شي؟
دواړه خپل د تاوتریخوالي د درجه د رقموالي کوښښ وکړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
بیا روبندی وایلم کړه و بیبال ته کوکا کوټه لړم.
دا ماشوم چې موګه د ګلاب په مستعار نوم یادو، شپاړس کاله عمر لري. د ته پلار د کابل په یوه سیمه کې د خوراکي توکو دکان جوړ کړی. دی وایي پلارې په ساړه ژمي کې چې واور ورېدله، داسې ووهه چې دی مجبور شو په نیمه شپه کې له کوره وتښتي.
پلان مې راته وویل چې دا دکان نیول خو لکه هغه سي دی. نور خبره ته وي بیا هغه لپاره بیا ټوله شپه زنجیرې باندې تړلی وي، مو پکې قلپې چولی و. بیا ما یې ووهه ووهه، بیا بیرته یې خوشي کړ ویل کولی مولي روبس ویل دی مو کولی ده. بیا مالې زه سېزې وباسې بیرون ته ووتلم، مالې زه تشناب ته ورځم. هماغه ځینې بیا بیرته وتښتېم، خپل کاکا کور ته راغلم. ډېرې وهلی یم، ټول ځان مې درد کوه، یو لاس مې خوږ شوی و، مات شوی و، نور یو پښه مې لږ زره درد کوه، یو دوه درې ګوټې مې پښې مې وتلی و. بله شپه هم راباندې چای چپکه ګیلاس پر مخ کې و، هر شپه هم داسې ول دی راباندې.
دا یوازې ګلاب نه دی چې په کور کې وهل کیږي او تیښتې ته اړ کیږي. ډېر نور ماشومان او ځوانان هم د کورنیو د مشرانو لخوا له ورته تریخ سرنوشت سره مخ دي، چې یا یې په ډېر تاوتریخوالي مجبوروي هغوی له کوره وتښتي او یا یې د کورنۍ مشران خپله شړي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی همایون بهادوري د خپل همداسې یوه کلیوال کیسه راته کوي.
مو یو د اکا زوی و، نه پوهېږم چې څه پېښه کړې وه، او کور کې څه جنجال راغلی و. بیا پلار دای ورټلو ووهلو، تر دې حده چې دای وشړلو، مطلب یعنې مجبوره کړه چې دای ایران ته ولاړ شي. او دای چې کله ایران ته ولاړلو، درس ترې پاتې شو، دای په لسم ټولګي کې ولو، او د دن هغه مکتب په مغې ځای کې پاتې شو. دای چې کله ایران ته ولاړو، دغه خورغلی دی. نو دای چې روغې دغه خونه یو څه نشایي توکي ځان روږدی کړی دی، نو اوس مچروان دی او خو درس ته پاتې شو. د هغه د پلار او د دوی ترمنځ چې کومه هغه وه جنجال پېښ شو، دغه نتیجه وه چې دوی ته ورپاتې شول.
مزمل هوتک وایي دا کورنۍ مشران ځکه له ماشومانو او ځوانانو سره تاوتریخوالی کوي چې دوی هم له همدغسې تاوتریخوالی سره را لوی شوي دي.
یو خو دا ده چې دوی ووایي چې دغه زمن به د موږ نه وډر شي او دوی به له موږ سره مقصد تر اخیره پورې پاتې شي او موږ په دوی باندې حاکم وو او دوی به د موږ فرمان وړي. او بل دا چې دغه ځینې پلارونه دي پخپله یا د خپل پلار لخوا ویني وهل شوي دي، شړل شوي دي، بیا دوی له خپلو زمنو سره دغه رقم کردار کړی دی، خپل زمن یې شړلی دي. یعنی ډېر پلارونه چې خپل اولادونه وهي کنه دوی خپله نه پوهیږي، دوی نه دي پوه شوي چې خپل اولاد سره رقم تربیه کړي.
دا یو شمیر کورنیو مشران دا باور لري که د یوې تیروتنې یا سرغړونې په صورت کې خپل ماشومان او ځوانان ووهي یا یې له کوره وشړي، دا به دوی په راتلونکي کې له دې ډول کارونو منع کړي. خو ګلاب وایي چې دی د پلار تاوتریخوالی جوړ نه کړ، بلکې نور یې هم ژوند ورخراب کړ.
پوایل نه کې پوایل نور هم بهتر کیږو. اوس ما یو سپاره دوه نیم سپاره حفظ مې کړی و، ټول مې یاد لاړه. اوس بیرته مې شروع کړی، بیا هم نه کېږي. قریر راته ووایي مولوي صاحب وایي حفظ ما کوي، ویل حفظ یې تا نه کېږي نور، ویل حفظ یې یاده وتلی. اوس صاحب مولوي ته ویلی نشته چې پلان مې دونه وهي، حفظ راسره بیرته یادیږي. بعضې وخت چې کتاب مې ویل دونه بند نه پاتې کېږم، اوس بعضې وخت بند هم پاتې کېږي خوله نه مې. استاد چې درس شان وایم لږ ذره بندیږي هم په کې. ډار همیشه لرم چې دوکان کې مکینم همیشه ډارېږم، چې کور ته ځم د نیمایي لار نه داسې لرزېږم چې اوس کور ته ځم بیا راباندې وار کوي، بیا هم چې کور ته ځم بیا هم راباندې غلمغال، هره شپه راباندې غلمغال کوي. همداسې ډار احساس هر رقم لرم، خپه مې هره شپه، خوشحالي مې هېڅ نه دي لیدلی. مور مې ورته چې شنه شي ویلی، د هغه لپاره چې هغه ورته وایي چې ما یې وهم، ورته وایي چې طلاق دې ورکوم، داسې کېږم هغسې کوم، نه پرېږدي هغه. بیا هغوی ټول اوباس دروازې ته قلپه چې مو وهي، پایپونه هم دوه درنج داسې پایپونه راباندې ماتوي.
لیکوال او ژباړن حبیب وقار هم د مشرانو دا فکر ننګوي چې ډب د ادب رامنځته کېدو باعث کېږي. دی وایي کله چې له ماشومانو او ځوانانو سره په کور کې تاوتریخوالی کېږي، هغوی له کوره بهر خلکو او ډلو ته پناه وروړي، چې دا کار د هغوی لپاره خطرناک تمامېدلی شي.
د مافیان ډلې یوه نه په سلګونو ډلې دي، دلته ماشوم تښتونې ډلې شته، دلته هغه ډلې شته چې هغوی ماشومان په نشه یي توکو روږدي کوي، بیا چې هر څه پرې کوي هغه پرې کوي، ځکه ماشوم دی بیا بله لار نه لري نشه یي توکي پیدا کوی نه شي. هماغه کس چې بوت لار سي چې ورته ویل هغه به باندې کړي. په قاچاقي مسایلو کې راښکیل دي، پوډریان ترې جوړېږي، سل کیسې دي چې مخالفو ډلو ته سي. ډېری کسان مخالفو ډلو کې ما لیدلی دي چې هغه کسان چې کوره شړل شوي یا بده روي ورسه شوي، غلط ترې جوړېږي، خو دا چې پیسې ونه لري کور نه وشړل شي څه وکړي؟ خو دکانه بغل کړی، د کور نه بغل کړی، نو مشکل څه مخته نو چیرې لار ورته پیدا شه په مغلار باندې زی.
حبیب وقار وایي دا کورنۍ مشران باید د تاوتریخوالي په ځای لا نرمۍ کار واخلي، او که چیرته ماشومان یا ځوانان کوم ناسم کار کوي په منطقي توګه د هغوی پوهوي او د هغه کار زیانونه دی ورته ووایي.
اولادونه د کور لوښي نه دي، وسایل نه دي، میز او چوکۍ نه دي، توشک نه ده، بالښت نه دي، تلویزیون نه دی، چې موږ هر کونج کې غورځو هغلته غورځو. اولادونو سره تر اخره حده باید موږ هڅه وکوشش وکړو چې هغه ښه وروزو، هغوی کومې اسانتیاوې چې څومره مشکلات کې هم یو باید ورته پوره یې کړو. نو اولادونه هغه څه دي چې موږ یې ټولنې ته وړاندې کوو، هغه د ټولنې مال دی، هغه زما خپل مال نه دی، د هېچا خپل نه مال نه دی، هغه د ټولنې وګړي دي. د خلکو سره راشه درشه لري، معامله لري، راکړه ورکړه لري، بازار ته ځي، دکان ته ځي، کورس ته ځي، مکتب ته ځي، ټولنې ته ځي، غونډې ته ځي. نو په هغه صورت کې چې موږ ناسم خلک وروزو، ټولنه هم بدرنګه کړه، ټولنه هم ښایسته نه کړه. نو موږ په اولاد چې کوم حاکمیت لرو، دا د دې معنا نه دی چې موږ هر څه پرې کوو هغه به پرې کوو. نه، اولاد د خدای بنده دی، اولاد د ټولنې غړي دي، باید د ټولنې غړي سم وروزو.
دا چې ولې په کورنیو کې له ماشومانو او ځوانانو سره تاوتریخوالی کېږي، د دې تاوتریخوالی پایلې به څه وي، ځوانان او د کورنۍ مشران څنګه کولی شي چې د کور له چاپېریاله تاوتریخوالی وباسي او ستونزې په مهربانه رویه حل کړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، په ځینو کورنیو کې د کورنۍ مشران ځان ته د حق ورکوي چې یو ځوان یا ماشوم ووهي او له کورې وشړي، ولې دوی دغسې کار کوي؟
کیدای سي یو لامل یا یو ټولګه د لاملونو کوچنیوالي پورې له روزنیز اړخه ور وګرځي پلار او مور چې کوم چاپیریال کې روزل شوی دي هغه بس دیګ چاپیریال وو دوی دیګ چلنج ته کړی. دویم مورد دا دی چې د اوسنی ځوان عقلانیت د مخې زمونږ اوسنی نسل نشي کولای په یو معنی د خپل مخکینی نسل سره همغږي ولري عقلن او شعورن. د هغوی پوښتنو ته، د هغوی ننګونو ته، د هغوی اړتیاوو ته او د هغوی اندېښنو ته ځواب نشو ورکولی. په دې خاطر له معقولیت نه خبره ووزي او فزیکي برخورد ته رسیږي. دریم لامل هم کیدلی سي د معرفتي یا پوهنیز وي، یعنی کیدلی سي پخوانی نسل داسې فکر وکړي چې زمونږ اوسنی نسل د دوی له ولکې ووتو کېدی او له دوی سره فزیکي برخورد یوازینی د حل لار ورته ښکاري. دا ټول راګرځي ټولنیز شعوري ودې پورې. زمونږ وده هم له نسلي اړخه، هم له سني اړخه، هم له جنسیتي اړخه، هم له جوړښتیز اړخه په کورنیو کې ستونزې لري، ځکه په فزیکي برخورد باندې دا خبره تمامېږي.
کله چې یو ځوان له کوره ایستل کېږي پایلې به څه وي؟
دا رواني اړخه ډېر بد حس دی. هغه کسان چې کورنۍ ورته تکیه معرفي سوې ده او کورنۍ خپله تکیه او پناه بولي، هغوی بې پناه کېږي او بې تکیه کېږي. دا له رواني اړخه دومره بد خلا ذهنا پیدا کوي او دومره بد احساس وګړي ته ورکوي چې آنن په هماغه څو دقیقو څو شېبو کې هر کار کولی شي، ځکه ځینې پرېکړې هماغه آنن چې نیول کېږي، هماغه لحظه کې نیول کېږي، هغه پرېکړې ډېرې بدې پایلې تر اخر د عمر پورې درلودلی شي، هم کورنۍ ته هم خپله دغه کس ته چې وهل سوی یا ویستل سوی. بل مورد دا دی چې مونږ وګړی د ګډ چاپیریال نه وباسو شخصي چاپیریال ته او یوازینی چاپیریال ته، هلته دی د خپل د ټول ژوند لپاره او د ګډ ژوند لپاره تصمیم نیسي. یعنی مونږ په انزوا کې آمدن انزوا کې وګړي واقع کوو، هغه چې بیا شعوري وده یو څه لري هغوی بیا کولی سي په تنها ځان ځای کې هم داسې پرېکړې وکړي چې د ټولو لپاره ډېرې ننګونکې نه وي او ستونزې منځ ته راوړي او شخصي دنیا کې ورته مفید او ګټورې وي، یا هم نه وي. او که ډېر احساساتي وضعیت وي لومړنۍ شېبې وي، داسې پرېکړې هم کولی شي چې هم د ده د ژوند لپاره، هم د ټولې کورنۍ او چاپیریال لپاره د اندېښنې وړ پرېکړې دي. له رواني اړخه ورته ستونزې پیدا کېدلی شي، تکلیفونه او داخلي تکلیفونه، او له ټولنیز اړخه ځینې داسې صدمې د ده اعتبار ته او د ده روابطو ته او اړیکو ته ورسېږي چې کېدلی شي ډېر کارونه بیا ونه شو چې پران کولی.
د یو ځوان چې دغسې یو پلار وي چې ډېره خشنه رویه ورسره کوي، وهي یې له کوره یې شړي، هغه باید څه وکړي چې د ځان په وړاندې د پلار دغه رویه راښه کړي او پلار یې دې ته اړ نه شي چې دی له کوره وباسي؟ او پلارونه بیا څنګه کولی شي چې مثال ځان دومره راکنټرول کړي چې له خپلو اولادونو سره دغسې چلند ونه کړي چې بیا سبا ته دوی ته نورې ستونزې پیدا شي؟
مونږ د بدلون په داسې یو وضعیت کې یو چې تقابل موجود دی او ډېر خطرناک ټکر د نسلونو منځ کې راغلی دی، د پوهېدنې منځ کې راغلی دی، د پرېکړو تر منځ راغلی دی، او د چلند د ترسره کولو په وړاندې داسې خنډونه شته. په داسې یو شرایطو کې طبیعي ده، دا مونږ باید طبیعي وګڼو. د ځینو ټولنپوهانو نظر دا طبیعي مسله ده چې داسې ستونزې به راپیدا کېږي. تر یو کچې پورې دواړو طرف ته کولی شو ځینې سپارښتنې وکړو، هغه دا چې دواړه خپل د تاوتریخوالي د درجې رقموالي کوښښ وکړي او دواړه خو شعور ته راوبولو او منطق ته راوبولو. اما دا په دې چاپیریال کې څومره ممکنه ده؟ په طبیعي ډول سره دلته ډېره ممکنه نه ده، ډېر لږ دا امکان شته دی. تاسو د ښاري چاپیریال نه چې ووځئ کلیوال چاپیریال ته، هلته د تاوتریخوالي د کنټرول منطق ډېر کم دی. بناءً زمونږ اوسنی نسل له دې ستونزو سره مخ ده او دا په شخصي بڼه باید ورته د حل لار پیدا کړو. هغه څوک چې په خپله دې مسلې سره مخ دی، هغه باید د یو خاص سنجونو په اساس باندې خپل راتلونکي لپاره اوږدمهاله او مثبته پرېکړه وکړي. له دې ستونزو سره په هر معنا سره مخ دی. زمونږ عرفي د حل لار ورته دا ده چې نږدې دوستان، د کورنۍ نږدې غړي، محل کې مشران، دوی ورسره کومک کولی سي چې د ستونزو حل کړي. اما د ستونزو حل په کوم لوري ده؟ معمولا که پخوانی لوری باندې بیا هم مونږ د نورو ستونزو د زیږیدلو شاهدان یو. معمولا که په نوی مسیر باندې وي، یعنی د ځوان نسل په ګټه باندې د ستونزو حل کیږي، هغه زمونږ د ځینو عرفي او کلاسیکو ارزښتونو او سنتو ماتېدنه ده. په ټوله کې یو طرف باید قرباني ورکړي چې زه د ځوان نسل په لوري.
څېړنو ښودلې چې له ماشومانو او ځوانانو سره تاوتریخوالی د هغوی د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې یې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له دوی سره له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه چلند خپلو تیروتنو ته متوجه شي، هم به یې په راتلونکي کې نه تکراروي او هم به دا کار د هغوی د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمام شي. د تندې څانګې دا خپرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
نیمه له جنګ زره چې دا سمې بدې سیږي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زاري الله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونه نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو درنو مینوالو سلامونه او نیکه هیله مې ومني. د دې ونې د حقیقت صدای پروګرام مو د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس د 13-15 میاشتو فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده. په دغه برخه کې به د کرکټ بورډ له عمومي رئیس ښاغلي عزیز الله فضلي څخه بیلابیلې پوښتنې او خبرې اترې ولرو. پیل له دې څخه کوو فضلي صاحب، چې په 13-15 میاشتو کې تاسو څومره توانېدلې یاست هغه ژمنې مو چې له ولس او خلکو سره کړې وي هغه عملي کړئ؟
څنګه چې ما په خپل لومړي کانفرانس کې د یوادوالو سره ژمنه کړې وه، خصوصا د کرکټ د مینوالو سره، چې هغه څه به کوو چې د کرکټ د پرمختګ د کامیابی باعث ګرځي او د یوادوالو غوښتنې وي هغه به کوو. الحمدلله د 15 میاشتو په شاوخوا کې چې موږ کله دغه مسؤلیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی، په هغه کې په لومړي قدم کې ما د یوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ دپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغه کې کافي اصلاحات راغله. همداسې مو دوه مجمن همدا وه چې په دننه اداره کې به اصلاحات راځي، آیان ته به بیان نه وي، ځکه ټول هیوادوال ویني چې په اداره کې هم هغه اصلاحات راغلي دي چې هغه هم د کرکټور ته ضرورت وه او هم د ادارې ضرورت وه. البته دا ټول اصلاحات چې راغلي دي دا د دې دپاره د کرکټ د یو ښه پرمختګ دپاره، دا کوم اوږدی ادلون بدلون نه و. په هغه کې یو غټ خبر یا د هیوادوالو سره یا د کرکټ د مینوالو سره دا و همیشه چې دوه درې عمومي رئیسان تغییر و تبدیل سول اجرایی رئیس په خپل ځای باندې. نو د وخت په تیریدو سره د اجرایی رئیس هغه کاري دوره چې زموږ د اساسنامې د قوانینو مطابق باید درې کاله وي، خو زموږ پخوانی اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزي تقریبا 4.5 کاله دلته کار کړی. نو د اساسنامې مطابق او د رئیس جمهور د حکم د هدایت مطابق کوم حکم چې موږ ته راکول شوی دی په هغه کې واضح ذکر شوی دی چې تاسو د خپل د اساسنامې مطابق اجراءات وکړئ. نو اساسنامه موږ ته وایي چې تاسو باید عمومي رئیس هم باید درې کاله خپل کاري دوره پای ته ورسي، همداسې اجرایی رئیس. نو هغه تغییر هم راغله. درېیمه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثاله تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. ضیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبوسه، همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د ترزوی لري، خو د دې استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یوځای شي. همداسې حضرت الله زازی چې په لومړي ځل باندې ده ته د 500 اوریزو سکواډ کې ځای ورکول شو او د دې نه مخکې په 100 اوریزو سیالیو کې د هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او امیج وساتي. نو دا هغه څه دي چې هم یوادوال په دې خوشحاله کیږي او هم موږ په انټرنیشنل میدانونو کې د افغانستان امیج ساتو. دا زما د وظایفو څخه او دا زما مسؤلیت دی او انشاءالله دې نړۍ ته به ادامه ورکو.
من د فضلي صاحب بل پوښتنه دا چې لاس داسې نور سپاتې دي، داسې نورې وعدې ژمنې هم شته چې هغه هم باید پوره شي او ولس ورته سترګې په لار پات شي؟
واقعا هم زه دا یوه خبره همیشه د رسنیو سره کوم چې کرکټ دولتي لوبه نه ده، کرکټ د ملت لوبه ده. ملت په دې معنی چې همیشه خپلو هیوادوالو موږ ته دعا کړې په ټولو خوشحالۍ کې موږ سره شریکان وي او کوم خفګان راځي موږ لوبه بایلو نو دوی هم خفه وي. نو دا یو واضح خبره ده چې باید موږ د خپل ملت ته مشروع غوښتنه تم غوږ ونیسو. څوک چې د کرکټ د بهبود لپاره موږ ته مشوره راکوي، یا زموږ سره همکاري کوي او ضرورت به موږ هو. یو څه ته چې اړتیا ده او ملت هم دا شی غواړي، خصوصا د کرکټ مینوال، چې موږ په کور دننه کې باید زنندا واضح وایم چې متاسفانه موږ در اوسه پورې څلور یا پنځه هغه معیاري ګراؤنډونه نه لرو لکه په نورو نړۍ کې، او نه هغه سي اکیډمیانې لرو. که چیرته موږ دا شی درلودی، نو د دغه آیرلینډ سیریز دپاره یا د نړیوال جام د تیاری دپاره به موږ تقریبا د څلور لکو ډالرو څخه په شاوخوا کې په هندوستان هیواد کې مصرف کړي دي په کیمپونو کې. که چیرته موږ په هغه ګرمسیلو ولایاتو کې لکه په ننګرهار یا کندهار یا په خوست کې ښه معیاري اکیډمیانې درلودی، نو نن به دغه پیسې هم په خپل هیواد کې مصرفېدلی کور دننه، او هم به موږ د خپل امکانات نه کار اخلو. نو دا مې هم په خاص هغه سکیجول یا کارونو کې ده چې د کار لاندې مې نیولي دي، او انشاءالله په دې باندې به هم ډېر ژر عملي کار شروع شي. ټول هیوادوال به د دې شاهدان وي.
یوه غوښتنه چې تل ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نه شي، په کرکټ کې خپلوۍ دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان او ورونه لوبیږي، په دې برخه کې هم تاسې خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څه ناڅه پخوا پیل شوې ده، لا هم لیدل کېږي چې ځینې لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسې هڅې کوئ، ولس ته ډاډ ورکوئ چې حق بقدر ته سپارئ؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده، او دا د یو خاص استعداد لوبه ده. هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډېر غریب او فقیر سړي زوی وي، بل لوبغاړی که د ده په څیر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق اولیت به دا غریب لوبغاړی وي، هو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سختو سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکړو، باید واقعا هم مشهغه استعدادونو ته وخت ورکړو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولی شي. دا ورو ورو وراره که چیرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نورو لوبغاړو د استعداد او وړتیا زیاته وي، که پنځه ورونه هم یو ځای په ټیم کې لوبیږي، حق یې لري چې ولوبیږي. او که چیرته داسې نه وي، هغه لوبغاړي چې استعداد لري، وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي، د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي، او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی ته استعداد کم وي، هغه په لوبډله کې دا کتی د منلو وړ نه.
د غوروي کمیټې په کارونو باندې ستاسې سار نظارت، او په زمن کې دخالت هم کوي کله کله د هغوی په کارونو کې او کنه کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ بورډ اداره د دې نه مخکې اجرائی ریاست پوست هم د ولسمشر په حکم باندې په دغه تیرو تغیراتو کې تاسو ولیدل چې د ولسمشر د حکم په اساس د اجرائی ریاست د پوست صلاحیت هم عمومي رئیس ته ورکول کیږي، ورکول شوی دی. نو په دې سره اوس دغه اداره په یو سیم پیج باندې سول، یعنی در یو قلم لاندې یوه کومنده اداره ده. دا زما مسؤلیت ده چې د هر مسؤل، دا که سلیکشن کمیټې وي، که کورنۍ کرکټ وي، که لوبډله وي، باید دوی ټول کارونه ارزیابي کړو او د نږدې وګورو. په هغه ځای کې چې د مداخلې اړتیا وي بالکل به کوو، یو سالمه مداخله چې د دوی یعنی پوښتنه وکړو چې احمد ولې د لوبډلې نقشې نه ول شوی دی او ده ته ولې ځای ورکول شوی، ځکه چې زه خپله یو کرکټر یم، شپږ اووه کاله ما د اټ بال رسمي لوبه کړې، نو زه په دې ټولو وړتیاو باندې د لوبغاړو هم پوهېږم او ټول لوبغاړي د افغانستان پیژنم. او سره د دې موږ دوې کمیټې ایجاد کړي، چې یوه اجرایي کمیټه ده، یوه ټیکنیکل کمیټه ده. ټولې هغه غټې پرېکړې به اجرائی کمیټې ته هم وړاندې کیږي، او ټیکنیکلی کوم ایشو چې راځي یا کوم مسایل چې راځي، هغه به ټیکنیکل کمیټې ته سپارل کیږي. یعنی نه غواړو چې دا اداره یې انحصار کړو، زه د ځان سره په یو لپټاپ کې وساتم. د کرکټ د بهبود دپاره د افغانستان د ملي لوبډلې د کیمپونو د لوبو نور څه پرمختګونه چې کیږي، هغه به د کرکټ بورډ د اجرائی کمیټې او د ټیکنیکل کمیټې سره دا ټول شریکیږي، په ګډه به یو تصمیم نیسو. بیا کولای چې دغه کاروان ته ډیر په جدي توګه باندې صورت ورکړو، او بالاخره دغه کښتۍ د کامیابۍ سایل ته پریباسو.
یو نیوکه هغه د اداري پړسوب په برخه کې ده، له دې وړاندې په اداره کې ځینې اضافي بستونه، اضافي چوکۍ ایجاد شوي وو، اضافي مامورین ګمارل شوي وو، په دې برخه کې مو اقدامات کړي دي.
ما تاسو ته په شروع کې مو ویل چې کرکټ یو تخنیکی لوبه ده او اداره هم تقریبا 95% یو تخنیکی اداره ده. اوس الحمدلله زموږ پر هغه ټولو مسؤلیتونو باندې تخنیکی کسان راغلي. تخنیکی په دې معنی چې د کرکټ په ټولو قوانینو باندې پوه دي او ورسره په خپل اداري سیستم هم پوه دي. هغه که د کورنۍ کرکټ مسؤول دی، هم زموږ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی حاجي صاحب احمد شاه دی، همداسې د سلیکشن کمیټې کې بچا حسین او ورسره دولت خان احمدزی، کرکټ اپریشن کې حاجي صاحب ولی امین دی، همداسې زموږ اجرایه اوس نوی سرفراز ریشی دی، اسدالله خان دی، هغه څوک دی د افغانستان لپاره لومړی انټرنیشنل یا بارنوی لوب کې لومړی سیالي یا په لومړی سیالي کې لومړی منډه د افغانستان په ګټه جوړه کړې ده. هند کرکټ یو پرو بیک گراوند لري، نور د آی سی سی او ای سی سره هم په یو ښه اړیکه کې دی، یو ښه کمیونیکیشن لري دا اوسه. او لاندې اداري لیول کې واقعا هم په اداره کې د حد نه زیات کسان ګمارل شوي وو، نو ډېر کسان چې ورته ضرورت نه و هغه فارغ شوي دي، کلیلي دي. نو زموږ ټول فوکس په دې باندې چې دا اداري هغه تخنیکي برخې واقعا هم دومره غني کړو چې نه موږ د نورو نړیوالو سره شاته پاتې شو، او د افغانستان نمایندګي هم باید په یو تخنیکي لیول باندې په هغه نړیوالو میدانونو کې وکړو. هغه په هغه صورت کې دلی چې واقعا هغه مسؤلیتونه د تخنیکي او د وړتیا په اساس دوی ته ورکول شي.
کرکټ بورډ یو له هغو ادارو دی چې دلته پیسې راځي، امکانات راځي، خلکو ته پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دغه پیسې چې دغه ملي ادارې ته راځي دا څنګه په لګښت رسیږي، څوک پکې فساد کوي نه کوي، د فساد سره د مبارزې د مالی فساد د مخنیوي په برخه کې تاسو څومره ګامونه اخیستي، څومره ژمن یاست چې د یوې روپۍ حساب خلکو ته ورکوي؟
یو که چېرته موږ تاسې وګورو د کرکټ بورډ دغه ملي اداره واقعا هم دا یو خپلواک خود مختاره اداره ده، دا هیڅ دولتي ارګان ته جواب دی نه ده. د افغانستان ولسمشر چې د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست یا دا یا چیپټرن دی، موږ مستقیم هغه ته راپورټ کوو، او زموږ ټوله اکثره کړه وړه د کرکټ د بینالمللي شورا او د آسیایي شورا سره. هلته یو ډېر شفاف او یو سټنډرډ په خپلو پښو ولاړې ادارې دي، هلته هېڅ د فساد او د غفلت گنجایش نشته. نو په دې اساس باندې ما تقریبا 2019 کال زما 19 کاله پوره کېږي چې د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې کار کوم، په مختلفو مسؤلیتونو کې چې اوس دغه ادارې هغه ستر مسؤلیت زموږ په اوږو پروت دی. حقیقي اولیت مې مدیریت ورکړی دی چې د فساد یا کرپشن هېڅ گنجایش نشته، چې زما بیک ګراوند ټول ملت ته معلوم دی. په دې اتلس نومس کال کې ما د نومس افغانو په سات هم نه دی کړی. د ولسمشر خبره کې څوک څه ثبوت شواهد لري د اګست د میدان، نو بل هیڅ چاته به اجازه ور په ساتګر یا د فساد خلک هغه زما سرکار نشي کولای او نه دلته ځایلی.
په کابل کې به د یو نړیوال معیاري لوبغالي د بنسټ ډبره بالاخره کله ایښودل کیږي، ځکه ستاسو نه وړاندې ډیرو مسؤلینو خلکو سره ژمنې وکړې خو لا تر اوسه هم په کابل کې د یو نړیوال معیاري سټنډرډ لوبغاړي د بنسټ ډبره نه دی خودر شوی، تاسو به وتوانیږئ چې د ژمن عملي کوي؟
نو مالک دا ټول ژمن یا عملي کوم ملت په مرسته کوم میډال راکړي، او دغه یو میډال مو بس دی چې د دوی خوشحالي او زموږ ستړیا دا کفایت کوي. الحمدلله تیر ورځ د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس، زموږ رئیس د دفتر او زموږ عملیاتي رئیس د کابل ښاروال د ښاغلي سرپرست سره ناست درلودل. په هغه وخت کې چې په پلازمینې کابل کې په کلای زمان خان کې د افغانستان د کرکټ بورډ د پیشنهاد په اساس د ولسمشر په تایید باندې کوم مځکه موږ ته په اختیار کې راکول شوې وه، په هغه وخت کې ښاغلی سرفراز د ولسمشر ځانګړی سلاکار و، او سره د دې چې سلاکار دی او د کابل ښاروال هم تعین شوی. نو تېر ورځ په ملاقات کې ښاروال ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به موږ هغه مځکه تاسې ته تسلیم کړو او تاسې به د پرانیستونکي تیږه کښېږدئ یا شروع د کار په پیو. نو دا یو ښه خوش خبری ده د ټولو وادوال لپاره چې ډیر ژر به د کلی زمان غار په سیمه کې د افغانستان د کرکټ لپاره یو بین ملي کرکټ سټډیم جوړیږي، ګراوند نه سټډیم به جوړیږي، او د ډیر هدف پرې مو هغه امکانات هم ورته برابر کړي. په دوم قدم کې چې موږ سخت ضرورت ورته لرو واقعا هم موږ د کرکټ کور ورته وایو، یا د ننګرهار، په ننګرهار کې د بیسودو ګراوند د ډیره وخت خلګم دا انتقاد کوي چې یو دوه ورده افتتام سو او خو هیڅ ته ونه کوي، درک معلوم نه سو. نو دا غي د پاره هم ځنګړې بوجه ځنګړې سوي دا حکم ور کړی دی، ان شاء الله په یو دوه ونی کې به دا غي افتتام هم کیږي او عملی کار شروع کیږي.
نړیوال جام را روان دی، په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی، سو دغه لوبډله خپل هغه سیالانو ته ماته ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي، ولس ورته پته مده چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو، موږ بنگلاديش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو.
کرکټ خو واقعاً چې ته د لوبې ډګر ته د خپل ورور په وړاندې هم ځې جدي لوبه به کوې. د کرکټ په ډګر کې زموږ ټول لوبډلې هغه لوبډلې دي چې واقعاً په هغو باندې حساب کېږي، خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعاً چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کېږو باید خپل وړتیا وښیو. نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعاً هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعاً هم مستحق وي، د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړی وي. نو انشاءالله دغه زموږ خبرې یا موږ چې کومه دعوه کوو دا به هلته په حقیقت بدلېږي چې موږ واقعي په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړی لوبډله انتخاب کړو او د نړیوال جام په لور روان شو.
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420022 یاو یاو 20